دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن جمعه ده نن شنبه ده د 1400 کال د قوس د میاشتې ډیر شمه ده چې د 2019 کال د دسمبر د میاشتې 28مه کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
امریکا وایي تر هغې چې په افغانستان کې د دوی ماموریت بشپړ نه شي خپل اسکر نه راباسي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې یوه سرچینه وایي چې سبا د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلانیږي او پاکستان کې د پوهنتون یو استاد د کفر ویلو په خاطر په اعدام محکوم شوی
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې په د خبرونو څخه وروسته په رپورټونه کې لرو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا د یک شنبه په ورځ به د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي
نگرانی مردم را درک میکنیم
د خلکو اندیښنې درک کوو که د دارالانشأ راپور کې تشه نوی موجوده موږ هم در نن شپه د ټاکنو د پایلو اعلان ته تیاری لرو
د افغانستان زعفران په نړۍ کې لومړی مقام ګټلی دی
د افغانستان د زعفرانو یو نمونه په بلجیم کې یو انسټیټیوټ ته د امتحان کولو په هدف لیږل شوی وه چې د کیفیت له اړخه یې لومړی مقام ګټلی دی
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه عاشق الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو ته وایو
السلام علیکم اول د افغانستان څو خبرونه اوري د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر هغې چې په افغانستان کې د دوی ماموریت بشپړ نه شي خپل اسکر نه راباسي طالبان بیا په خپل دریځ ټینګار کوي وایي په هغه صورت کې بین الافغاني مذاکراتو ته حاضریږي چې د امریکا سره د ټولو بهرنیو پوځیانو د وتلو توافقنامه لاسلیک شي ښاغلی اسپر وایي تر څو چې ډاډ ترلاسه نه شي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي ځای نه بدلیږي په دغه هیواد کې به امریکایي اسکر پاتې وي همداشان د امریکا د پاوز لوی دریسیز مارک میلی وایي نظامي فشارونه سولې ته د رسېدو اساسي حل لار نه بلکې مذاکرات دي ښاغلی میلی یو ځل بیا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوي امریکایي چارواکو په افغانستان کې د تېرې 14 کلنې جګړې په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکړي
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې ځینې سرچینې وایي ټاکل سوې سبا یک شنبه د جمهوري ریاست لومړنۍ نتیجې اعلان سي دغه سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي امریکا ژغ ته وویل چې نن شنبه د 8 ولایتونو د شمیرل څو رایو نتیجې کمیسیون ته سپارل کیږي چې وروسته به لومړنۍ نتیجې هم اعلان سي د ټاکنو کمیسیون لخوا د 8 ولایتونو د بیا شمیرنې بهیر د تیرې پنج شنبې په ورځ پای ته ورسېدی
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش ګڼ شمېر جنګیالي او د هغوی کورنۍ نیولې دي د دغه ریاست مامورینو په وینا د داعش 200 جنګیالي چې د ایران پاکستان اردن او یو شمېر نورو هیوادونو اتباع دي افغان پوځیان نیولې دي د ملالې په نامه د داعش یوې غړي امریکا غږ ته داسې وویل
تسلیم شو موږ تسلیم شو او بس دی بچ کورونه د موږ تخدس نه وځي موږ زندان کو چې پلان کیږي ته زو تاسو خلاص کو پلان دی چې موږ معلومات نه وو دا وړو چې موږ تسلیم شو یو موږ کورونه تخلاص
ملي امنیت وایي چې د دې کسانو سربیره 15 مېرمنې او 1095 ماشومان د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې نیول شوي دي
د پاکستان یوې محکمې د پوهنتون یو پخوانی استاد د کفر ویلو په جرم په اعدام محکوم کړی دی د پوهنتون استاد جنید حافظ په امریکا کې زده کړې کړې دي په 2013 کال کې د خپلو شاګردانو له لورې د فیسبوک په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته پسپکاوی تورن سوی وو خود شاغلی حفیظ مدافع وکیلان وایی چې د اسلام پاله سختریز و گندونو اروند زده کوونکو د دسیسه قربانی سوی چې د هغه د لیبرال او سیکولر نظریاتو سره موافق نه وه په امریکا کې د بیان د ازادي یو کمیسیون په دې وروستیو کې د شاغلی حفیظ د نړیوالو قربانیانو په لیست کې شامل کړی دی د شاغلی حفیظ مدافع وکیل اسد جمال ویلي چې د محکمې حکم د هغه لپاره د منلو وړ نه دی او د استیناف محکمې تبا مراجعه وکړي
شدید بادونو او د تودو خلوړ درجه د استرالیا د نوي جنوبي ویل سیالت په زنګلونو کې د ور لمن پرخه کړی ده د خبر تفصیل د وحید الله فیضی ناوړی
په سیمه کې د اور وژنې یو ویالتي مقام ویلي چې دوی د وضعیت د ترنګلتیال عمله اندېښنه لري پولیس او د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې نوي جنوبي ویلز ایالت ته 10,000 مامورین استولې دي د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د اور وژنې د مامورینو زیار ستایلی دی. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه ته دوام ورکوو. د هند په مرکز او یو شمیر نورو سیمو کې اوس هم د طبیعت قانون پر ضد مظاهرې روانې دي. سلګونو کسانو نن د جامعې ملي اسلامیه پوهنتون په انګړ کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دغه قانون تصویب کېدل وغندل. د هیواد په شمال کې د پولیسو او مظاهره کوونکو د اخو ډب له امله درې کسه وژل سوي دي. د اعتراضونو له پیل کېدو را په دېخوا په ټول هند کې 14 کسان وژل سوي دي. نوی قانون له مسلمانانو پرته د نورو دینی اقلیتونو پیروانو ته د هند د تابعیت حق ورکړی دی.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوریا. د چین دولتي تلویزیون نن د هغې هیواد صدر اعظم شی جین پینګ په قول خبر ورکړی دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین په کورنۍ چارو کې مداخله کوي. د خبر تفصیل د تاج امینیار ناوری.
په خبر کې راغلی چې دواړو جمهور رئیسانو د جمعې په ورځ د یوې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې پر تجارتي معاملې په سینکیانګ ایالت کې د بشري حقونو پر وضعیت او د شمالي کوریا په هکله خبرې کړي دي. لا تایوان، هانګ کانګ، سینکیانګ او تیبت سره اړیکو ته د اشارې په ترڅ کې جمهور رئیس شی جین پینګ ویلي چې امریکا د چین په کورنیو چارو کې مداخله کړې ده. د امریکا حکومت د چین د دغې ادعا په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگتن.
او رسې خبر ده چې د سوریې په هومس ښار کې د تیرو په چانځاینو راکټونه لګیدلې دي او د تولید چارې ځنډولې دي. چارواکو دا یو ترګریز برید بللای. له څو ساعتونو هڅو وروسته په کارخانې کې ورمر شوی او مامورینو ترمیماتي چارې پیل کړې دي. د تیرو دغه چانځاینه د هومس په لویدیځ کې موقعیت لري او د سوریې د تیلو داخلي احتیاجات پوره کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې هم اوریدل چې د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړني نتیجې شایي سبا اعلان شي. خو د دې کمیسون یو کمیشنر محمد حنیف دانشیار بیا ویلي که تخنیکي ستونزه نه وي د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجې شاید نن شپه اعلان کړي. رحیم ګل څروان په دې باره کې رپورټ لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون یو غړی وایي که د ټاکنو د کمیسون د دارالانشا له لوري په تخنیکي راپور کې ستونزه نه وي، دا کمیسون نن شپه د ولسمشۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتو دی. خو په دې کمیسون کې یو بلې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې دا کمیسون به سبا د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
نگرانی مردم درک میکنیم،
د خلکو اندېښنې درک کوو. که د دارالانشا په راپور کې تشه نه وي موجوده، موږ هم دا نن شپه د ټاکنو د پایلو اعلان ته تیاری لرو.
د ټاکنو د کمیسون د دارالانشا ریاست بیا وایي چې د اوو ولایتونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پوره شوی او د پایلو فورمې کابل ته رسیدلې او د رایو د راټولولو په مرکز کې پرې تطبیقات شوي دي. د دې کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي چې نن به یې تخنیکي ټیم خپل راپور کمیسون ته وسپاري او د لومړنیو پایلو اعلان ته د تیاریو په حال کې دي.
اوس زموږ یو مشخص ټیم په دې باندې کار کوي چې د ابتدایي نتیجې لپاره موږ هغه سچ د بدایي نتیجه کې اعلانېږي، د هغې دپاره کار کوي تر څو پورې د کمیسون له بورډ سره شریک کړو، د هغې د تصمیم نه وروسته ابتدایي نتیجه خلکو ته وړاندې شي.
د ولسمشۍ د ټاکنو د نوماندانو ټاکنیز ټیمونو کې د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم بیا وایي چې تخنیکي چارې پای ته رسېدلې او پایلې باید اعلان شي. خو د ثبات او همپالنې ټیم بیا وایي چې که کمیسون د دوی غوښتنې ونه مني، پایلې به ورته د منلو نه وي.
کله چې تخنیکی چارې پای ته ورسیږي، نو زه فکر کوم چې نور بزیاتی په منځ کې هیڅ وجود نه لري. فقط دوی باید ابتدایي نتیجه د افغانستان خلکو ته د خپل داخلي طرز عملونو د ټاکنو د قانون پر اساس باندې اعلان کړي.
پاک او ناپاک رئیس سره جلا نشو او زمنګ غوښتنه چې د قانون او د طرز عمل او د لوایحو د انتخاباتو پر مبنا ولال د په نظر کې ونه ولسی، د هغه نتیجې چې دوی اعلانوي مونږ ته د منلو ول نه ده.
دا ولسمشي ټاکنی دا سپتمبر.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر هغې چې په افغانستان کې د دوی ماموریت بشپړ نه سي، خپل عسكر نه راباسي. نور تفصیل پر رپورت کې واوري.
په قطر کې طالبان د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی دی بین الافغانی مذاکرات په هغه صورت کې پیلیږي چې د امریکا سره د ټولو خارجي عسکر د وتلو توافقنامه لاسلیک شي. په بین الافغانی مذاکراتو کې به ټول افغان جهتونه شامل وي. دا زموږ موقف دی او وخت په وخت مو مدوات تولید دي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وای تر هغه چې په افغانستان کې د دوی ماموریت بشپړ نشي سرتیری نه باسي.
موږ په افغانستان کې ماموریت لرو تر څو ډاډه شو چې بیا د تهاګرو په امن پټنځای بدل نه شي. تر څو چې د دغه ماموریت د پای ته رسیدو په اړه ډاډ ترلاسه نه کړو نو هلته به حضور ولرو.
د امریکا د وسلوال پاوز لوی درستیز هم په دغه غونډه کې ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل هدف په بریالیتوب سره تعقیب کړی دی او د سپتمبر 11 په شام بریدونو مخې نیولې ده. جنرال میلی وای د حلار مذاکراتي
له نظامی پلاوه له کلونو راهیسې موږ ویلي دي چې ستراتیژیک بنبست رامنځته شوی دی تر څو چې د افغانستان حکومت سره د امریکا او متحدینو ملاتړ وي. طالبان له پوځي لارې د کابل حکومت ماتولی نشي او همدارنګه تر څو چې طالبان په پاکستان کې د پټېدو خوندي ځایونه او کې له 10 تر 15% محبوبیت چې لري ورسره وي د افغانستان حکومت دغه ډله له منځه وړلی نشي.
دغه امریکایي چارواکي په داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا ټاکل شوی ولسمشر ټرمپ په نږدې راتلونکي کې له افغانستان څخه د څه باندې 3000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړي. بلخوا سرچینې وایي چې په دوحه کې د امریکا او طالبان ترمنځ په مذاکراتو کې په افغانستان کې تاوتریخوالي پر کمولو اوربان او د بین الافغاني مذاکراتو په اړه بحثونه شوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې هوکړلیک به کلک شي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیزاد تیروني کابل ته د خپل سفر پر مهال د خزو د فعالینو غونډه ته ویل چې طالبان ته د اوربان وړاندیز کړی دی. اوربان پر ټینګېدو ټینګار کړی دی.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو اوس په مکړی دی رپورټه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش ګڼ شمېر بهرني او کورني جنګیالي نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې داعش ډلې ته درانه تلفات اړولي دي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمې نیازی له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 200 ایراني، پاکستاني او اردني داعش جنګیالي له خپلو ماشومانو او ښځو سره د ننګرهار په کې 15 ښځې او 95 ماشومان او پاتې نور خپله داعش جنګیالي شامل دي. یو شمېر نیول شوو داعش جنګیالیو د رسنیو په مخ کې خبرې وکړې. یو ایرانی داعش جنګیالی امین دلنشین خپله کیسه داسې کوي:
ابو احمد ایرانی چې د داعش ډلې د جلب او جذب مسؤل و، موږ یې د تلیګرام لارې پیدا کړو، ورسره همغږي مو وکړه. موږ ته یې وویل چې کله زایدان ته ورسېدی ما سره په تلیګرام اړیکه ونیسئ. کله مو چې ورسره اړیکه ونیوله موږ ته د افغانستان تذکره جوړه کړې وه. بیا د ابو احمد قاچاقبران په وسیله نیمروز ته دننه شو.
ملي امنیت همدارنګه وایي چې په دغه موده کې 1200 کورني داعش جنګیالي هم نیولي دي. ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د سلګونو داعش جنګیالیو د نیولو خبره کوي چې د افغانستان د دفاع وزارت په دې وروستیو کې داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل:
تلفات خیلی سنگین به گروه داعش وارد گردید، بیشتر از 1000
داعش ډلې ته ډېره درنه مرجوب لاوخته ده. له زرو څخه ډېر داعش جنګیالي له خپلو کورنیو سره یو ځای امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تسلیم شوي دي او د دې تر څنګ په سلګونو نور وژل شوي. ډېر نور له افغانستان څخه تښتېدلي دي. د تیرو کلونو په پرتله داعش جنګیالي ډېر کم شوي دي. داعش جنګیالي اوس په ښکاره ډول نه شي کولی خپل فعالیتونه وکړي. د افغانستان کومه برخه د دوی په واک کې نه ده.
افغان حکومت په داسې حال کې د داعش ډلې د ځپلو خبره کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ پر ضد روان عملیات د دې لامل شوی چې زیاتره شمېر داعش جنګیالي له خپلو کورنیو سره افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان په ځانګړي ډول ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د جګړې په ډګر کې د پام وړ پرمختګونه شوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې تر بشپړې ماتې پورې له افغان حکومت سره همکاري او ژمن دي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د افغانستان زعفران د کیفیت لپاره یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو ښه ذائقه لرونکي زعفران په توګه پیژندل سوی او د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې څه باندې 13 تنه زعفران تولید سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
په افغانستان کې د زعفرانو کرکیله د نږدې 1.5 لسیزې راهیسې پیل شوې ده چې په زیاته اندازه د دغه هیواد په لویدیځه حوزه کې بزګران په کرکیله بوخت دي. خو د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې اوس مهال د زعفرانو کرکیله د افغانستان د لویدیځ څخه جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو ته هم پراخه شوې ده. د افغانستان زعفران کارانو د ملي ټولنې چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په څیر په روان 2019 میلادي کال کې بیا د کیفیت او ذائقې له پلوه د افغانستان زعفران په نړۍ کې لومړی مقام ګټلی دی. د ټولنی چارواکي وایي چې د بلجیم پایتخت بروسل کې د خوراکي توکو د کیفیت او ذائقې د سنجولو یو نړیوال انسټیټیوټ په دې وروستیو کې د زعفران د 300 ډولونو ترمنځ یو ځل بیا د افغانستان زعفران په نړۍ کې تر ټولو ښه زعفران په توګه غوره کړی دی. د افغانستان زعفران کارانو د ملي ټولنې مرستیال قدرت الله رحمتي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په نړیواله کچه د افغانستان د زعفرانو د لوړ مقام پیژندل به په افغانستان کې د دوی سره د زعفرانو د کرکیلې د پراخېدو او بازار موندنې په برخو کې مرسته وکړي.
د افغانستان د زعفرانو یو نمونه په بلجیم کې یو انسټیټیوټ ته د امتحان کولو په هدف لیږل شوې وه چې د کیفیت له اړخه لومړی مقام ګټلی دی. دا د افغانستان لپاره یوه ډیره لویه لاسته راوړنه ده.
د کرهنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایان اکبر رستمی وایي چې په روان 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې 13.5 تنه زعفران تولید شوي دي. ښاغلی رستمی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دلته په افغانستان کې هم د زعفرانو د کیفیت ارزونې دا ښودلی چې د افغانستان زعفران د کیفیت له پلوه ډیر ښه دي.
په روان کال کې چې موږ زعفران په لابراتوار کې امتحان کړي اکثر یې ښه کیفیت لري او له نړیوال سټنډرډ څخه پورته ثبت شوي. اوس مهال د افغانستان زعفران د کیفیت له اړخه د نړۍ له ښو زعفرانو څخه دي.
دا تم ځل دی چې د افغانستان زعفران په نړیوال بازار کې د کیفیت له اړخه په لومړي مقام کې راځي. د افغانستان د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغه هیواد په بازارونو کې د زعفرانو 1 کیلو په 2000 افغانۍ او په نړیوالو بازارونو کې بیا تر 1400 ډالرو پورې خرڅېږي. د افغانستان زعفران اوس مهال چین، امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادو ته صادرېږي. تر دې مخکې د رومي سپایس په نوم یو امریکایي شرکت ویلي چې د هرات زعفران د هوا له لارې امریکا ته لیږدي او هول فودز په پلورنځیو کې د د پاره‌ای د دغه شرکت سره تړون لاسلیک کړی دی. زعفران کارانو ټولنې یو شمېر غړي د افغانستان د زعفرانو د ودې او نړیوال بازار کې د خرڅلاو په برخو کې د پرتو ستونزو یادونه هم کوي او وایي دا کوي چې یو شمېر سوداګر له افغانستان څخه زعفران ایران ته او له دغه هیواد څخه د ټیټ کیفیت لرونکي زعفران افغانستان ته واردوي او بیا د افغانستان د زعفران په نوم بهرنیو هیوادو ته صادروي. دغه چارواکي له افغان حکومت څخه د دغه سیاستو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي تر څو چې پر ویناي په نړیواله کچه د افغانستان د زعفران تولید کیفیت ته زیان ونه رسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو د کندهار او لشکرګاه ښارونو لتیرو دیارلس ورځو راهیسې برېښنا نه لري. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د کجکي بند د برېښنا لینونه د جګړو په وجه قطع سوي او اوس وسلوال طالبان د دوی تخنیکی انجنیرانو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي. د بلې خوا د یادو ښارونو اوسیدونکو وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې د برېښنا نه موجودیت له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. نور حال د عزیز الله پوپل پر پورت کې واوري.
د کندهار او لشکرګاه پر ښارونو له تیرو نږدې 2 اونۍ راهیسې د کجکي برېښنا د وسلوالو طالبانو له لوري پارچاو سوې ده. ستونزه د کجکي په ولسوالۍ کې د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پولي تګ راتګ د یوې لارې پر سر راپورته سوې. د کجکي ولسوالۍ چې یوازې مرکز یې د حکومتي قواوو په لاس کې دی، پکې د برېښنا د دریم توربین د نصب لپاره په لسګونو کارګر د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو څخه د کار لپاره تګ راتګ لري. دغو کاریګرو ته د ولسوالۍ حکومتي ادارې تر امنیتي پوښښ لاندې یوه لار د تګ راتګ لپاره ټاکلې، خو وسلوالو طالبانو بیا له خپله لوري ورته د تګ راتګ د بلې لارې لارښوونه کړې. نن په لشکرګاه کې لسګونو مدني پالانو د یادې ستونزې له کبله د برېښنا پر پارچاوي نیواکه وکړه او د ستونزې د جرحل غوښتنه یې درلوده.
پر دوار لورو دا رخو چې دا برښنا دی هلمند او کندهار ته رایل کی او نور دی دا ولس د دغه تکلیف خلاص کی ځکه چې دا هم یو ظلم دی
کدی خپل په مابین کې خپل شخصي ګټو د خپل شخصي اغراض د پاره په مابین کې ستونزې لري په مابین کې هم ولس ته پښو لاندې کړی دی هغه بیچارهګان ته مشکلات دغه جوړ کړی پر دوار لور باندې ځخ کوم پر طالبانو باندې ځخ کوم پر حکومت باندې ځخ کوم چې دا مشکل ژر تر ژره حل کړي
په ورته وخت کې د برښنا شرکت مسولین وایي چې د کجکی ولسوالۍ په تنګي سیمه کې د برښنا د کتسی ویلین د بیا ترمیم لپاره وسلوال طالبان د دوی د تخنیکی انجنیرانو د ورتاګ مانې ګرځېدلی د هلمند برښنا شرکت رئیس وحید الله علیزی د راولاړې سوي سنځې د جزئیاتو په اړه داسې وایي
موږ هر شپ چې دی دوی دوی شپې دی چې کارمندان د دې ځات ډوډۍ وړي تنګي ته تیری د دوی شپو لپاره خپل غذا وړي بیا ورسته نه لري نو په دې خاطر کارمندان نه پازاب سوي دي راغلي دي سب اسټېشن ګل کړي پر طالبانو پر صافو نام نه صافو باندې بر ګل سو بیا چې کله زموږ لین وښ کې دی بیا دوی موږ ته ویل چې تاسو نور د دې ترمیم ته چې دا مسله نه یال سوي مرزي زموږ لین په سنگین کې کېدلې دي نو چې دا مسله حل سي زموږ کارمندان به ورزي او د دوی سره به په مانګي لین دوباره جوړي او شرط به برخو سل کې
د یادې سنځي په واجه د کندهار اوسیدونکو وایي چې لکه جکی بند څخه د برښنا د جریان پرې کېدو تر ډیره پوري د عامو خلکو لپاره زیانونه رما بینس کړي دوی له آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې له دې کبله ورځنی کارونه له خند او ځنډ سره مخ شوي دي
برکونه خونسته په دالاس پنځلس ورځې مبارک نه دی للی په یو پنځه دقیقې لاستیک کې راسي هغه وروره چې موږ سمر سه بل مبارک سره سمو هغه بیرته ولاړ ګرد ورځ کوچنیان چې وروره ډبې په لاس کې د دې کور دروازه ټکه واه دغه کور دروازه ټکه واه چیش دی برک نسته وبنه لرو نو وروره ګرد کارونه پر برک باندې ولاړ دي
د کندهار برښنا شرکت حوزوی رئیس امان الله فاروقی وایي چې دوی د ولسی بانفوذ مشرانو په وسیله هڅې را پیل کړي چې د برښنا د جریان پر وړاندې راولاړ سوي سنځه حل کړي نو موږ رادیو ته په خبرو کې داسې ویل
پیلن حالت د ځای قومي مخاورو سپیجر د علماء په توسط خبري روان دي او هڅه به مدا ده چې برښنا دوباره عدالت ته راوګرځو
کندهار چې د برښنا د دوامدار سنځي سره مخ دی د محلي اوسیدونکو وازی 2 ساعته ډیزلي برښنا ته لاسرسي لري خو د کجکی د برښنا د شتون په صورت کې بیا هر ورځ له اتو څخه تر لس ساعتونو پورې برښنا ورته رسیږي د کجکی د برښنا بند د محل ټول ټال 10 میگاواټ برښنا تولیدوي چې 12 میگاواټ یې لشکرګاه شار او 13 میگاواټ یې هم کندهار شار ته ورکول کیږي
قدر من اوریدونکو تاسو په مکرې دی رپورټه افغانستان له تو کلونو را پدې خو د ملګرو ملتونو د کورنی غړي دي افغانستان د 1904 شپېته کال او بخشي افغانستان د 1940 کال د نومبر په میاشت کې رسمان د ملګرو ملتونو غړي سو کابل په دغه سازمان کې یو دایمي نمائندګي لري شایسته سعادت لامی څو میاشتې مخکې نیویارک ته د تللې و چې له سفیر عادل راز او د افغانستان د نمائندګۍ حال واخلي
ژوند کې یو ځل بیا ترې لیدنه وکړي د لیدلو وړ هغه خپلې خار چې خلک یې په ژوند کې یو ځل د لیدلو ارمان هم لري نیویارک ته د هغه روښانه خار نوم ورکړ شوی چې هیڅکله نه پېدېږي د خلکو له ګڼې او ګڼې ډک او د هر دود او هنر مرکز ګڼل کیږي د خپلواکۍ مجسمه په نړیواله کچه لیدونکي خوشاله کوي ځکه د دې ښار د ویار د نښې په توګه خپلو لیدونکو ته له لرې ښه راغلاست وایي نیویارک د تفریح دپاره غوره ښار بلل شوی چې د ټول هیواد دپاره د یوه لوی اقتصادي مرکز حیثیت هم لري نیویارک د هنر د مینوالو دپاره د هنر او کیږي چې پکې د سینما تیاتر اوپرا نڅا موسیقۍ کومیډي او نورو هنري بېسارو نندارو بیلګې پکې لیدلای شي لنډه دا چې نیویارک د امریکا د ښارونو د ناوې په نوم هم شهرت لري نو د دې ښکلي ښار په زړه کې د افغانانو دفتر چې د دې لوړې ودانۍ په اوشتم پوړ کې موقعیت لري راځئ چې دا دفتر سره په ګډه وګورو
خوش 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 شرف تاسو زحمت کیږي موږ سره نه نه
کار ده نام دریم چې مسوله ده هر هغه موضوعات چې د بشر او همدارنګه د ښځو په اړه باندې دي شي د چمپیون
من فکر میکنم در قدم اول چیزی که لازم است نیست که درس بخوانن و تحصیلاتشان تا حدی که امکان داره حداقل تکمیل بکنن زبان یاد بگیرن مخصوصا کسی که میخواد وارد دستگاه دیپلماسی شود لازم است که رشته را که میخوانه مربوط به جای کارش باشه اقتصاد روابط بین الملل و همچنین لازم است تا به زبان یکی از زبانهای بین المللی تسلط کامل داشته باشه که از جمله انگلیسی میتونه مشغول
دختران زیاد با جرأت نیستند در افغانستان اما ما میبینیم که دخترای زیاد و خانم دختران بانوان زیادی هستن که واقعا قابل افتخار هستن.
من فکر میکنم وقتی فضا برشون داده میشه بر رشد بر از اینکه بتونن از خودشان و شخصیت مستقل خودشان رو داشته باشن و ابراز نظر مستقلانه بکنن فکر میکنم او باعث میشه که جرأتشون هم بالا بره ولی وقتی فضا برشون تنگ میشه واضح است که نمیتونن ابراز نظر به مو صورت جسورانه ایش داشته باشه
کارو در موفق باشین در
تشکر بسیار زنده
ما پښتو چې در قسمت هم تاسو ته یو دفعه راکوم چې دا زموږ پخواني سفیران دي دایمین مې دبان چې په دلته ملل متحد کې د افغانستان په نمایندګۍ باندې کار کړی دی
د افغانستان تاریخ نو پرستان
دلته د کوم ملګرو ملتونو کې ولې نو زموږ اولنی سفیر عبدالحمید عزیز و چې په 1900 کال کې او همدارنګه په دغه سي ترتیب باندې دي چې اخرین سفیر زموږ ستاسو چې مخکې له مانه سیقل صاحب چې تاسو په جریان کې چې واقعا یو ډېر مهم او جدي لاسته راوړنې د افغانستان په اړه باندې درلودلې نو او دا هغه عکسونه دي چې سفیرانو سکرتر جنرال خپل کریډینشل ورکړي دي او په هغه ورځ باندې قبول شوي دي کوري مثلا دا پخوانه دی او د درې اخیر زموږ ستاسو هم پیل دي
بلکانانو بان کی مون دی سفیر صاحب په دې حساب ستاسو نوم په تاریخ کې داسې ثبت کیږي چې د لومړي ځل لپاره
او یعنی بلکس چې وینو دا به د میرمنې یاکس
زما په نظر ستاسو به ټولو غټ وي دلته
مننه او تاریخ هم جالبی پدې چې هغه ورځ باندې چې ما خپل کریډینشلز کاته چې
د خزو نړیوال ورځ و
بله موږ دلته ګورو مثلا 9 دسمبر هغه واتم د مارچ وي
او بله څومره جالب ډیر او زه فکر کوم په خپل سکرتر جنرال هم تاسو ته په همدې اړه یو څه ویلی
هم او خپل شخصا مو غوښتل چې دغه او ورځ باندې چې ځاس نه دونه ورکوم به تاسو د مارچ خوسي او ډیر جالب ده چې زه په اول د مارچ راورسیدلم او دوه ورځې بعد موږ رسمي دوغې نه تقاضا وکړه یعنی ډیر په کمه موده کې دی وی هفته نم کم سره 15 ورځې کې موږ ته وخت راکړ او میشه تجربه ده چې سفیران چې راځي یو میاشونی میاشت منتظر پاتې کیږي
نو په خپل دندو کې تاسو ته تر ټولو زیات موفقیت غواړم همداسې اوسې همداسې موفق اوسې همداسې وځلېږئ چې همدغه اوس یاست ډېره زیاته مننه
او دا هم څو لنډ خبرونه د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر هغه چې په افغانستان کې د دوی ماموریت بشپړ نه سي خپل عسکر نه راباسي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې ځینې سرچینې وایي ټاکل سوې سبا یک شنبه د جمهوری ریاست لومړنۍ نتیجې اعلان سي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش ګڼ شمېر جنګیالي او د هغوی کورنۍ نیولې دي د امریکا جغه شنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو زموږ ته خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل خو په لاندې وخت کې به د خبرونه پیل شي تاسو د امریکا جغه آشنا رادیو سره اوسئ